پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي لسګونه زره دفاعي او امنیتي سرتیري په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. فهم وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان ته سفر کوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د اردو د سپیشل فورس ځانګړي عملیات پیل شوي دي. او روسیې اټکل کړی چې سږ کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر نن پایلوی. د اعلامیه په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دادی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې د شخړې ته د مذاکرو له لارې حل پیدا شي. وروسته له هغه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو، دا یې لومړی رسمي سفر دی چې افغانستان ته کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ اسانتیا برابرولو او د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د حکومت هوډ څرګندوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د اردو د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د اورزګان امنیه قومندان سردار محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ونډه لري. عملیات د ترین کوټ شهر د کفترخانې او د سولې په سیمو کې کیږي. د پورسیو څلورو کلونو کې اول وار دی چې بهرني ځواکونه په اورزګان کې په پیاده عملیاتو کې ګډون کوي. په سمنګان کې اته سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي او اته تنه زخمیان سوي دي. د سمنګان ولایت په درې سوف پایان ولسوالۍ کې تیره شپه وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو او د پاتون کوونکو پر پوستو حمله کړې دي. د درې سوف پایان ولسوال عبدالیقین احمدی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تلفات لا نه دي ورته معلوم سوي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبریال له سمنګان په رپورت کې وایي چې د حضرت سلطان ولسوالۍ په دولت آباد کلي کې ناڅرګندو کسانو په بیګه د یو پخواني جهادي قومندان کور ته بمونه ورغورځولي چې یوه ښځه پکې وژل سوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا د عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامي وروسته له هغه ونیول سو چې چارواکو وویل دفاع وزارت ته دوه خطونه ورسول سوي چې په لومړیو کې شک کېده چې شاید د ریسین په نوم وژونکي زهري مواد به پکې وي، خو وروسته څرګنده سوه چې په پاکټونو کې د کاسټور په نوم د یوه بوټي تخم و چې ریسین مواد ورڅخه جوړیږي. که څوک دغه تخم وخوري د زخم سبب کېږي، خو داسې وژونکې ماده نه ده چې د انسان ژوند ختم کړي. دغه لیکونه د دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیرالبحر جان ریچردسن په نوم لیږل سوی و. بل لیک ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول سوی چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواک د معلوماتو پر اساس نیول شوي پوځي له 1989 میلادي کال تر 2002 میلادي کال پورې د امریکا په سمندري قواوو کې دنده ترسره کړې ده. او روسیا وایي سش کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. روسیه ویلي دا کار د امریکا د بندیزونو له سختو خبرداریو او هغو هڅو سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګاز د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په یوه ستر غونډه کې وویل چې سش کال د روسیې د ګازو صادرات ښایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه زیات سي. تیر کال د ګاز دغه صادرات 1.4 میلیارد متر مکعبو ته رسېده. اروپا لا هم د روسیې د ګازو تر ټولو لویو مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګاز شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګاز د بازار 15% برخه کنټرولوي چې تر بل هر اکمالونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیه هیله منده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته لوړه کړي. دا خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لسګونه زره سرتېري به د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. دوی همدارنګه وایي چې د اړتیا وړ انتخاباتي مواد ټولو ولایتونو ته رسېدلي دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې په لومړي ځل سراغ کوچیانو سره چې وچکالی زیانمن کړي دي، د 500 او 600 ټنو حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. دا به مو واورئ چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنې پر ځای بللې دي چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو احتمال شته. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مله یاده مباسئ. دوستانو ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه په دې برخه کې د انتخاباتي غونډو د کاندیدانو امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د یو کاندید پر انتخاباتي غونډه ځان وژونکی برید وشو. لسګونه کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره لسګونه زره سرتېري ګمارلي دي او په ټول توان سره دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو د بهیر امنیت ټینګ کړي. همدارنګه د انتخاباتي موادو د رسیدو په اړه ویل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس را سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بلتا واورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل چې په داسې حال کې چې نامنی د راتلونکو ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه بلل کېږي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت نن په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره به دغه انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په دې ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې اوسمهال ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. خغلی جاوید همدارز وویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړي دي.
ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې. مونږ ټول مشترک، ځکه دا یو ملي پروسه ده، او په دې برخه کې مونږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغه ملي ډیموکراتیک پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو، دا په سمه توګه باندې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی، او دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 18 ورځې پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې هم په همدغه خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د انتخاباتو د ښه امنیت د ساتنې په هدف یې وویل چې ټولو امنیتي ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د تیارسۍ امر شوی دی. نصرت رحیمی وویل چې د ټول 21,000 انتخاباتي محلونو لپاره 45,000 امنیتي سرتیري ګمارل شوي دي تر څو دغه پروسې امنیت وساتي او په سمه توګه د امنیت ساتنه وکړي.
21,000 محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوي دي چې دغې ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موده ویله شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې امنیت ټینګښت په برخه کړي او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کړي.
خغلی رحیمی د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په اړه باندې وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي لارښوونې شوې دي چې د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په برخه کې هلې ځلې وکړي، او له کاندیدانو یې وغوښتل چې لږ تر لږه له خپلو انتخاباتي غونډو نه 8 ساعته وړاندې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د غونډو او د انتخاباتي غونډو امنیت په ښه توګه باندې تضمین شي. د لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د کامې پیښې ته، خغلی رحیمی ویل چې د هغه انتخاباتي غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر وړاندې لوړاندې نو ورکړ شوی ځکه دغه ډول بده پیښه رامنځته شوه. رحیمی همداراز د تعرضي عملیاتو کې د زیاتوالي خبره وکړه. ویل چې اوس مهال 84% په دغه عملیاتو کې زیاتوالی راغلی چې موثریت هم ډیر دی، او همدا اوس چې تاسو په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په کابل کې نسبي امنیت ګوري، دا د همدغه تعرضي عملیاتو نتیجه ده چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده، او د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. بل مسله چې په دې خبری کانفرنس کې یاد شو، هغه د افغانستان د دفاع په وزارت کې د فساد مسله وه. د دفاع وزارت ویان غفور جاوید وویل چې په تیرو 4 کلونو کې 144 د فساد دوسیو ته رسیدنه شوې ده. دا سیړل شوې دي چې په دې کې د فساد بیلابیل ډولونه موجود و. 280 تنه د فساد په تور باندې نیول شوي چې په دې کې افسران هم دي، سربازان هم دي، حتی 23 تنه یعنی 40 ډیر جنرالان هم پکې شامل دي. په دې تیرو 4 کلونو کې 13.5 میلیارد افغانۍ د همدغه سیړل شوو دوسیو له امله سپما شوي دي. د تیرې اونۍ راپور وړاندې کړ چې په تیره اونۍ کې په افغانستان کې بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې 318 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، همدار 96 تنه نور نیول شوي دي، او ځینې ټپیان شوي هم دي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. همدارس په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه چې 150 تنه مرجوب ته اړولې ده، او هوایي حملې پی کړې دي. یوه مهمه مسله چې بله یاد کړه ان سیواغه د بایومیټریک مسله و چې د دفاع په وزارت کې د بایومیټریک مسله تقریبا 98% دوی وایي چې بشپړه شوې ده. اوس مهال د دفاع په وزارت کې یا د سرتیرو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیری وجود نه لري، او د دې بایومیټریک په وسیله باندې هغه ټول له منځه تللي دي. بلې انسر
مننه کو اکرام صاحب چې د دفاع وزارت انتخاباتو د امنیت په اړه په څرګندونو، همدارنګه په نورو موضوعاتو چې نن د امنیتي چارواکو څرګندونې کړې دي تاسو پرې خبر کړو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کې. موږ به په را روانو خپرونو کې د انتخاباتو په اړه او همدارنګه د انتخاباتو د امنیت په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریکو. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
درنو دوستانو، د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه هم لرو، د سیمې مسائل هم راخلو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانی دروري.
د هلمند سوداګری او صنایع خونه له حکومت غواړي هغه صنعتي ځمکه چې د دغه ولایت سوداګرو ته ځانګړي شوې دوی ته تسلیم کړي. د دغه خونې مشر علي احمد ناصري نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر د تیرو 15 کلونو رئیس په تمه دي چې هغه ځمکه چې له دوی سره ژمنه شي و دوی ته ورکول کیږي، خو په خبره یې اوس اوازې دي چې دا ځمکه اداري کمپلیکس ته ځانګړې شوې ده. دوی وایي که سوداګر په مناسب ځای کې صنعتي پارک لاسرسی ونه لري پانګونې ته به زړه ښه نه کړي. د هلمند سوداګری او صنایع خونې د چارواکو په وینا دا مهال په دغه ولایت کې شل فابریکې فعاله دي چې ټول یې د استوګنې په سیمو کې موقعیت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د سرپل ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د اوبو د یوه کانال د کار د بشپړېدو خبر ورکوي. معین الدین عیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کانال د 2 میلیون افغانیو په ارزښت چې د جمهوري ریاست د غیر اختیاري بودیجې لخوا ورکول شوي وې بشپړ شوی چې په دې سره به د اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي. دوی وایي دا کانال د 3000 هکتار ځمکه د خړوبېدو ظرفیت لري چې شاوخوا 200 بزګر ورنه استفاده کولی شي. ښاغلی عیني وایي د افغانستان د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د اوبو اهمیت څرګند دی او باید ورنه مناسبه استفاده وشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د خزاقي اوړو 150 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 6 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وروسته له دې چې د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته له تلو وروسته بېدرکه شو. د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د لا خرابېدو له خطر سره مخ شوې. بېدرکه شوی سعودي په امریکا کې اوسېده او په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پر سعودي چارواکو انتقادي لیکنې خپرولې. دا دې موضوع تفصیل عصمت څاروان تعقیب کړی. همدا اوس راسره په سټډیو کې دی څاروان صاحب. لومړی خو ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه سعودي په استنبول کې په کونسلګرۍ کې نادرکه شوی.
بله انسب، لکه څنګه چې تاسو وایست د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نن پنجشنبه، البته دا موضوع پکلکه رد کړی، ویل چې هغه بېدرکه شوی سعودي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرولې، له بېدرکه کېدو مخکې د سعودي عربستان له کنسولګری څخه وتلی و. خو ترک چارواکي د دې خلاف خبره کوي. هغوی وایي باور لري چې د واشنگټن پوسټ دا همکار لا هم په کنسولګری کې دی. د څرګندونو د جمال خاشقجي په اړه مرموز حالت رامنځته کړی دی. جمال خاشقجی له ډېرې مودې راهیسې په واشنگټن کې جلا وطن و او په خپلو لیکنو کې به یې د سعودي عربستان حکومت او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر پالیسیو انتقادونه کول. د خاشقجی بېدرکي د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترینګلي کوي. دا دوه هیوادونه د قطر او د نورو سیمه ییزو مسئلو په سر هم اختلاف لري.
سعودي عربستان د جمال خاشقجی په اړه تر اوسه پورې رسمن څه ویلي؟
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس له لوري په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نه 50 کلن خاشقجی ته کوم ستونزه نه ده پیښه کړې او نوموړی په داسې وخت کې بېدرکه شوی چې کنسولګری ته روان و. البته کنسولګری تایید کړی چې د خاشقجی د بېدرکۍ په اړه د ترک چارواکو په همغږۍ قضیه تعقیبوي. کنسولګری وایي چې خاشقجی له ودانۍ څخه تر وتلو وروسته بېدرکه شوی دی.
د ترکیه چارواکو د ریسبیات صدېغوی په دې اړه څه وایي؟
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویندوی د چهارشنبه پښپ خبري اعلان توول چې ترک چارواکي باور لري چې خاشقجی لا هم په کنسولګری کې دنه نه دی. د زیاتکړه د هغو معلوماتو پر اساس چې دوی لري، نوموړی په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې شته.
خاشقجی د څه لپاره د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و؟
د خاشقجی د کوژدنې خدیجه د څرګندونو پر اساس خاشقجی د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته لاړ چې د واده لپاره ځینې لازم اسناد ترلاسه کړي. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ دوی سره واده وکړي. خدیجه هم درس وایي چې خاشقجی خپل موبایل ټلیفون ساتونکو ته وسپاره، ځکه چې په ټولو سفارتونو او کنسولګریو کې موبایل ته اجازه نه ورکول کېږي چې څوک دننه یوسي. څو ساعته وروسته چې د خاشقجی درک ونه لګي، ده د کوژدنې د خاشقجی ملګرو ته ټلیفونونه وکړل. دا وایي چې خاشقجی نه کوم جرم کړی، نه تر تعقیب لاندې وو او نه پرې کوم شک وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د یو سعودي تبه د ورکېدو په اړه واغم د سعودي په کنسلګرۍ کې معلومات راکړه. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تایید کړې ده چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو امکان شته. په اړه یې پام وکړئ د یوسف خان زدران رپورټ.
وروسته لاغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې د واشنگټن او مسکو اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي حکومت باید د دغه وضعیت نندارچی نه بلکې د کړکېچ د رامنځته کېدو مخکې جدي اقدامات وکړي. د یاد کمیسیون رئیس مارک پتخوابی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسان باید له پخوانۍ ترخې تجربې عبرت واخلي، خو افغان حکومت هم باید د وضعیت په اړه له امریکا او نورو ستراتیژیکو هیوادونو سره جدي خبرې ولري.
روسان هم دې ته مجبور شوي، ځکه هغوی هم ویره لري. نو دې په خاطر باندې واقعا دا خبره شته زموږ حکومت ته، او دا باید وکړي چې په دې اړه باندې باید ژور فکر وکړي. دا باید په دې باندې د امریکایانو سره په طرحه او روښانه توګه خبرې وکړي، ځکه چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته داسې یو حالت په افغانستان کې لکه د سوریه او نور داسې باندې
دی. وی په افغانستان کې د ستونزو زیاتې دا او د امریکا اوږدمهاله حضور تبن چې ګاونډي هیوادونه اندېښمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. ښاغلي کرزی په دې اړه څرګندونې د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې شوې غونډې ته تېره ورځ په کابل کې وکړې. له دې وړاندې دغه دواړه هیوادونه د اوږدې مودې راهیسې د نړۍ په ګڼو ځایونو کې د سیاست او واک په سر جدي اختلافات لري. ویل کېږي چې همدا اوس واشنگټن او مسکو په سوریا، کریمیا، لیبیا کې د واک او سیمو په سر او همدارز له ایران او شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام په سر ژور اختلافات پالي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې یا داعش له نفوذ په ویره کې ده چې په وینا امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسله والو طالبانو څخه فوځي او مالی ملاتړ کوي. خو خپل امریکایي او روسي چارواکو بیا د خپلو هیوادونو په اړه دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه د تیرې ورځې د دغې غونډې یو ګډونوال عبدالجبار تقوا وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي او چارواکي دا ډول څرګندونې له ځانه سره اندېښنې لري، خو باید هم ولس ته واقعیت وویل شي.
هر نو
حشره او خاصو خاشاک میره. دی وای په بسرپوخه دی کې هر ډول حشرات او شیان غورځي، خو موږ باید خپل افغانیت او هیواد وساتو. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې خپل ستونزې لرلې، او اوس هم نه باید امریکا ته سترګې په لار وچې موږ به له وضعیت وباسي، او نه هم روسیې ته، خو روسیه د مداخله هیڅ حق نه لري. دی وی د اندېښنو تر څنګ حکومت ته پکار ده چې په داسې حالاتو کې خپل خپلواکي ثابت کړي. د ښاغلي تقوا په وینا اړتیا د دې ده چې افغان حکومت یو سره سیاسي اجماع راوبولي څو دا ډول ستونزو او اندېښنو ته معقولې لارې چارې ولټوي.
دوستانو وامور دل چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تاییدوي چې په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او ټکر په اړه څرګنده کړې ده. بلخو د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو او سیمې پر ضد وکاري. کابلوف ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش نیت لري چې د مرکزی آسیا بې ثباته کولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له هغه څرګندونو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د مرکزي آسیا د بې ثباته کولو نیت لري، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي چې په دې اړه د تورونو پر ځای د شواهدو او اسنادو له مخې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او افغان حکومت هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
مونږ خپله د تروریزم قربانیان یو، مونږ د داعش په وړاندې هماغسې مبارزه کوو لکه د نورو تروریستي ګروپونو په وړاندې. داعش په افغانستان کې ډېره قوي ماتې خوړلې. د افغانستان د حکومت په قاموس کې ښه او بد تروریزم نشته او د ټولو په شان یو شان مبارزه کوي. نو مونږ بیا څنګه تروریستانو ته یا بهرنیو ګروپونو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي؟ زموږ هیله له ټولو ګاونډیو له ټولو نړیوالو او له ټولو سیمه ییزو هیوادونو څخه دا ده که دغسې څه رسمي سند یا شواهد لري رادې شي له موږ سره دې شریک.
ښاغلی جاوید وایي ښه او بد تروریست نشته او د داعش په ګډون د ټولو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو شدیده مبارزه روانه ده چې د ده په خبره له دغې مبارزې سره باید روسیه او د سیمې هیوادونه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریشیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې د داعش هغه ډله تروریستان چې افغانستان ته راغلي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر خلاف د جنګ لپاره نه دي راغلي، بلکې هدف یې د مرکزي آسیا د هیوادونو د سیاسي وضعیت بې ثباته کول دي. د ملګرو ملتو د سازمان په امنیت شورا کې د روسیې استازي واسیلی ننزانیا هم تیره میلادي میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په نږدې راتلونکي کې به 10,000 ته ورسیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې په ازبکستان کې ویلي چې په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2,000 نه زیات نه دی او ځپل شوي هم دي. روسیه مخکې له دې هم 100 ځلې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنې ښودلې او د راپورونو له مخې دغه هیواد د داعش د حملو د شنډولو په خاطر ان له طالبانو سره پوځي مرستې هم کړې، خو دا راپورونه د روسیې لخوا رد شوي دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په اروزګان ولایت کې په تیرنکوټ او ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره له یو شمېر هغه کوچانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي او څاروي وږي دي د حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل د وچکالۍ ځپلو کوچانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا یې هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اروزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو پیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي مواد د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مرسته کېږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفته څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو وویل دغه حیواني خوراکه چې 1516 ده په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې به یې پر کوچیانو وویشي. نوموړي وایي هر کوچي ته 50 کیلو ورکوي.
د حیواناتو دپاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه په مرکز سرینکوټ کې په جراوت ولسوالۍ کې په چرچنو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، د دوی مالونه د لوږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نسي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ یې څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونې حال پراته دي.
دغه 15,000 روپۍ ما په دغه خالي پراړه باندې ورکړي.
الله پاک نه خوري څلور سره کومک کوي. الله دې کامیاب لري دولت.
په دغه ولایت کې تر 4,000 زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچانو ځنګلونو څاروي وچکالۍ سخت ځپلې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالدارۍ دغه ریاست له 200 ښځو او 400 نارینهو سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوشې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي. خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شی راکړي، یو باغچه را جوړ کړي، یو ټانکۍ، یو داسې شی و موږ ته راکړي. سره چې دا نه چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی. په دا خطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي دلته وایي موږ چرګان درکوو، دغه شان یې دانه بیا درکوو، بیا دغه شان بیا پالي داسې په خونه جوړه داسې به کار کوي، داسې به بیا شر وځي، داسې به اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي، دی به اوبه ورکوي. او خو څنګه به موږ باندې سانسه یې په یو هګۍ باندې په یو چرګ باندې په اره خفا باندې په رامانه باندې اوس وشکېدلي وچ کلک ولاړ ولاړ په یوه خواله لرو. دا موږ چې دي چې زخمیان دي ټپیان دي تر څو ګزار پرې کول عملانه کېږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی کوم چې 80% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت کوچیانو ازادي راډیو ته ویلي وه که د حیواني خوراکي توکو مرسته ورسره ونه سي نو ټول څاروي به له لاسه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 12:30 بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال سي اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یوه لوړ رتبه پلاوي سره د افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان په سفر وځي. دی به 10 ورځې په سیمه کې په دغو هیوادونو کې له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکا غوښتنه کړې چې ښه روابط او پوځي مرستې ورسره برقرار کړي. قریشي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو ملاتړ کړی، خو ویلي دي چې امریکا باید له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو حملو پړه پر اسلام آباد ورچوي لاس واخلي. په سمنګان کې 8 سیمه ایز پولیس او سیمه ایز پاتون کوونکي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي او 8 تنه زخمیان شوي دي. د سمنګان د رئی صوفي پایان ولسوال عبدالیقین احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغو ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. روسیه ویلي چې سش کال به د خپل طبیعي غاز صادرات په بیساري اندازه زیات کړي. د روسیې چارواکو ویلي چې دا کار د امریکا د بندیزونو د سختو خبرداریو او هغو هڅو سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر غاز د اتکا بندولو ته وهڅوي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت د مشکوکو خطونو د لیږلو په تور نیول سوی دی. د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې 9 کلن ویلیام کلاید په لوګان ښار کې نیول شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. تفصیلی هر وخت چې وغواړئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر ازو یو کلی زرخ ګونه ډراما وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه باسي یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افسر مرسل خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسر او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلی خواهیم چی گوتی د دسرو گوتی د دسرو پلاروی روان لکه زرکپ نخرو زرکپ نخرو الا رو 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 موسا گلا رازا رو موسا گلا چه تا گوری رازا تن وکز دستان داری در توایم
سنم گلی عدی مکم از شرمیگم
وی لخپل مورنم شرمیگی پرون خود خدای داد سر خاتن کول
اغا پزور آتن را بانده کول توایکا
جا جا زن وایم چه خا زوایم چه کشده دی مبارک سا
تو کلی علماسیانو چک تو نسی وای وی نا نا خبلا می خطا سوا جنتی سی آده بیتا دی نسم توای خا
آمین زویا خو ما تم مبارکی را که زمان نور چوک سا چه دی خبلین گور مبارکی را کی
خوشر میگم آده
زازا چه شرمیدهی ما تا بده نوائر چه دل مسو چیختان اسی زا خیر چه تا شرمیگه آقا دا ستا پزای ده کفتاری او تاوس مبارکی را کهی خدای ده ده زرپری دوی کورانه تا خوشالی ورکی چه والواری را نوانه خیست
وای ما مینه ده خسانم گلی ده ما تا دواغانه کوا زلالم
چیر تا زی زویا دی خان دلاور خان فصلو که گرزه که دی بازار تا لیگی
نه نه دی دی خان دلاور خان پا کار پسی نزم پا خپل کار پسی زم تا وای که
پا خپل کار پسی؟ پویا نسوام زویا
دست دا دی چه سبابا دی ناوی را تا راولی دمرا چه با نیی چه زمون گزارا پی روانه سی او زم چه او خکس بو کار دکم توای که
لیلا سلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحبی طیبی رازا رازا پام دی چمن که به لگی کینو لا وقت شتا او رسمیاتم ندی پیل شوی
ته خواهی ته صبر چه ستا ترسان که نم
رزا رزا دالتا سینه
نام خدای دیوی ده دفتر چمن یه دیر خکلای و پاک ساتلای دی ده سری زرپه که تازه شی
خنداغا تا دی خدای خیر ورکی لکوم ورازی چی دیلی کلوست پا کورس که شامل شوی دی ده دفتر پاک ساتلو تی لا پام دیر شوی دی
هم داسی ده چی چون را پوها دیری گی دومره انسان خپلو مسئولیتونو تا متوجه کیگی
طیبه تلیفون تا دی زنگ دی
السلام علیکم وی شکر چی غاگ دی آورم شکر خایم تخیی کورانه مو خیده زیره وی وایم زیره دی پا گل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خود دوام زیره ام را بانده و که سب زنگ ورتوه هم ام مبارکی بوارکم خخه مننه کورانه تا دی سلام وایا پا مخه دی گلونه
مونی صاحبی مبارک شا دا زیشی زیر مستره یادول که پت خبره نوی دا زیر خو پا مام وکه
پت خبره نده پا تلیفون که میوی خورلنی نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خلنه خبره ای وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختیا رئیس مقرره شویده
خا نام خدای دیوی خزی دیره تکره دی خوچ وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکل هم دسته ده لیلا زما ده پانتون ده دوری خلنه پا دیر و لوی و لوی و دندو که کار کوی لکه داکترانه انجینرانه او دسته نور
هم دستی دا پو خدای که خزو تا اول دی خپل و کورانه یو او بیا دی طولنی او حکومت لخوا دی درس او تعلیم لاری برابری شی که دایشی چی دیلم او پوخی پا برخه که لوی لوی کارونه وکی
تا خواهی لیلا زموگ دی وطن جونه او میرمنه دی نره لنجونه او میرمنه چه کمه ندی چه حقی ور کرل شی او هلم آسل که دی جون پا هر دگر که پر مختق که ولی شی
جمیله پا دی زینه چه کهوی؟
تو راش روی نیسا چه دنگورو ده چیلی لنده دیوال تیو دارو
همدلته خنه و
ته خو یو ځل را سره ونیسه بیا به په ګټه پوه شي.
ښه سمه ده، داسې ښکاری چې وږی شوی او انګورو ته دې زړه شوی، ونیسه.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي همدا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به را وشکوم چې مې ځان وهلی. انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې، ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کې ږدم.
ونیسه، چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي. ګوره
ښه ده، ته وښکی را وغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم را وشکوم. ونیسه ځولۍ دې.
نور بس دی جمیله، را کښته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلښتې، ریښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و، کار یې خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریښتیا زرلښتې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي، او خپل مسؤلیت ادا کوم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دې زرلښتې، هوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې ده نور.
وای پرېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردار خان وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، په خیر راغلی.
خیر دې نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت مې، اصل نشي له کاره دې وباسم.
هو بشي مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان وروره، دا زړه مې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل اعلی شانه حق ته دې غاړه کېښوده، او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتل.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه خیر خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري.
مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټکټر یې ولې رانه اوس؟
ټکټر یې له موسا ګل سره دښتې ته بولی وو.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان دلاول خان نظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې څښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی، او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسبو حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب، که اجازه دی وي، زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټکټر راولي، چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې ویریږم چې اسنه موسا ګل ټکټر کندې ته وغورځوي.
بلی درنو اردن کو د یو کلی زر غونو ډرامې 211 برخه ته غوګواس او په ډرامه کې موریدل چې د کلی مولوی صاحب وخنا وخپل کلیوالو ته د ولور د حرموالی میراث او د مهر د حق پاړه خبرې کوي. آیا ستاسو په سیمو کې خلک پوهیږي چې ولور حرام خو مهر د ښځې حق دی؟ که په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجه به یې څه وي؟ وړاندې په همدې موضوع ستاسو درنو اردوونکو سره خبرې کوو. تاسو درنو اردوونکي کولی شئ په 0999 40 15 43 او 0998 22 15 15 شمېرو راسره اړیکې ونیسئ. زه یوسف زدران یم. دغه بحث ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر څنګ تاسو درنو اردوونکي کولی شئ په 0998 01 15 01 شمېرې غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. په دې اړه باندې چې په زمونږ تاسو په ټولنه کې د لوړ ولور مخه ونیول شي نتیجې به یې څه وي؟ په دا سال کې چې موږ تېره اونۍ د پکتیا څخه د همداسې یوې موضوع پرېکړې شهیدانو چې هلته د ودونو په وخت کې د ولور هغه وروستی حد یا وروستۍ پیسې شمېره 300,000 افغانۍ وټاکل شوې چې دا په ټولنه کې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د خراغلاس سره مخ شو او دغو رواجونو څخه یې سر ټکاوه چې له دې وړاندې ځوانانو ته ډېره پیغلې او کورنۍ ورسره مخ وي. نو ډیر ستاسو وخت نه اخلو. په همدې موضوع ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه هم را رسیدلی دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ شمېرې اړیکې واخلو په 0999 40 15 43 او 0998 22 15 15 باسته ستاسو نظرونه شریکو. سلامونه تاسو
ته همکاران ته او د ازادي راډیو ټولو اردوونکو ته. دا چې ډرامه مو اورېدله واقعیت ډېر ښه موضوعات کې انغښتل شوي وو او خدای پاک دې وکړي. خو زموږ د هلمند په ولایت کښې لا تر اوسه بدبخته نه وایي چې دغه بد د ولور رواج لا هم نه پاته دی او دغه رواج یا دغه دود چا نه دی ټول کړی. هیله کوم زموږ د ازادي راډیو له لارې مې خپل پر علماو باندې غږ دی چې راسي سره کښېنو او هر څوک دې ته وهڅوو چې ولور ګناه ده، ولور حرام دی، نور باید ولور وانه خورو.
سلام ناونی کی هلی ټول اوریدونکو ته. از د نننۍ موضوع په اړه باندې یو مختصر غوندې نظر لرم. نو زما نظر په دې موضوع باندې دا دی که په یو ټولنه کې د ورور مخه ونیول شي نو کیدای شي چې د ښځو سره د زور زیاتې مخه ونیول شي، ځکه که دوی ښځې په سر ورور واخیستل شي نو د واده څخه وروسته د دغه زور ټول د ښځو څخه باسي. نو د اسلام د لحاظ هم ورور حرام دی او حق مهر چې دی نو هغه اسلام ورکړی دی ښځې ته، هغه حرام نه دی، هغه حلال دی. او ورور په اسلام کې نشته، ورور صرف فیصد حرام دی، خو حق مهر د ښځې حق دی، باید په وخت باندې دا ادا شي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. ما نظر شخصي نظر مې دغه دی چې بلور باید کم شي او انصاف وکړل شي، ځکه چې زموږ وروڼه او خویندې ټول په خپل اسلامي حقوقو باندې ورسېږي. اوس زموږ وروڼه ټول په خارج کښې ده، یا ایران یا پاکستان یا نور دولتو ته خاص د ولور په خاطر باندې ځي چې ولورونه دلته بیخي د مرضي نه زیات پیک شوي دي او خپلې خویندې زموږ په کور باندې ناستې دي. نو دا انصاف نه دی، دا باید د ولورونه ټیټ شي او خپل شرعي حقوق د خویندو وروڼو خپل وخت سره ترسره شي.
السلام علیکم. زما خرید لیوال د خوست سره بړګې یم او د جګ ولور په اړه داسې ویل غواړم چې جګ ولور دا یو ډېر زیانمنونکې اقتصادي کاروبار دی چې اقتصاد ته رسوي، باید د دې مخه ونیول شي. هغه دیني علماو په دې کښې باید زیات کار وکړي، ځکه زیات کار دیني علماو هر ښځه ارزښتمن بولم. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالولید کندوز ولایت د شرفي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ولور په هکله زه به تاسو ته صرف دومره ووایم، کله چې قانون نه وي، عدالت نه وي، نو هر سړی د خپلې خوښې د خپلې مرضۍ کار کوي. او بیا دا خو حقوقي مسلې دي، حقوقي مسلې کې د ډېر دقت نه کار اخیستل پکار دي. نو کله چې عامه پوهاوی نه وي او اقتصادي مشکلات وي نو دغه زیات ولورونه به رامابینته کېږي. څوک غواړي ما ته وګوره چې خپلې خوندې او خپلې لورګانې په کم ولور باندې ورکړي، ځکه چې هغوی اقتصادي مشکلات لري. اما په هوای نه شته، آګاهي نه شته چې دوی ته آګاهي ورکړي چې الله او رسول څه وایي، قرآن د دې په هکله څه وایي. نو کله چې مونږ په خپل دین باندې عمل نه کوو نو هر سړی خود مختاره دی چې هر څه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغونو ډرامې ته سلامونه او نیک هیلې. ډېرې ښې برنامې ازادي راډیو خپروي. دغه ناوړه دودونه دي چې د افغانستان ولس له ستونزو سره مخ کړی ده او له کړاوونو سره مخ کړی ده، او د دې حل لاره د هیچا سره نوره نشته غیر له پاک پروردګار سره او دوم له عالمانو سره. دا عالمان دي او دوی دین هر چاته رسولی ده او بیا یې رسوي، او مسجدو کې باید چې د جمعې مانځه کې دا تقریر وکړي چې دغنه ناوړه دا ولورونه دغنه ناوړه دود لري دود ده، او دومره افغانستان یا د افغانستان ملت ستونزو سره مخ کولای شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد ناصر خاصا شنواری مې د ښکلې کاپستان.
وعلیکم السلام. ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې په مهمه موضوع مو د خپل سیمه حال را سره شریکو او خپل نظرونه مو را سره شریک کړل. په دې اړه وغږیږئ چې لوړ ولور کوم ستونزې راولړوي او مخنیوي کې څوک رول لري. علما رول ته تر ډیره اشاره وشوه. له دې وړاندې چې علما په دغه خبرونه کې را سره ګډون کړي ویل دي چې تر ډیره خلکو ته دا خبره واز او نصيحت رسولې ده، اما دوی اجرایي قوانه لري نشي کولای چې په زور دغه عمل مخه ونیسي، اما خلک یې خبر کړي دي. خو په ټوله کې کده لوړ ولور مخه نیول کې نیول کېږي، نو نتیجې به احساس په سیمو کې څه وي. اردوونکو ته ډېره هغه موضوعات ته اشاره کوله چې افغان ټولنه دا وخت ورسره مخ ده. دا وخت ستاسو مخامخ شمیرو ته درځو. اردوونکو را سره شته، ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو را سره نیولې ده. ځان راته معرفي کوي او په همدې اړه ستاسو نظر پوښتو چې که د لوړ ولور مخه نیول کېږي چې دا وخت افغان ټولنه ترې ځورېږي، نو نتیجې به څه وي؟ مهرباني.
زم خان زدران فاطمه سلام اونا د کوم د ازادي راډیو ټول کار کوم کو ورو کو سلام.
وعليكم السلام.
او استاد سو درنو ملوالو ته سلام اونا د کوم واکان دي رسم موضوع متکره د مخکي پنځه مې د میراث موضوع، او موږ هم تاسو د مسلین څخه واکان د خواهش کړو. تاسو د مسلین د درانه د مسلین څخه یو جهان مننه چې د خلکو خواهشات یې ومنل او د
موضوعګانې تاسو لوستل. دغه موضوعات چې موږ ټولنه ورته اړتیا لري چې باید هم بحث پرې وشي. درسته ده چې ځینې خلک انتقادونه کوي دلته سیاسي موضوعات امنیتي ستونزې په دې وخت کې دغه بحث، اما ټولنه کې جوړیږي د هر اړخ به یې جوړوي او د ته اړتیا شته چې باید پوه شي. نو په ټوله کې قاری صاحب پښتون پکتیا ناتمن خبر شوی تیر اونۍ تصمیم ونیول شو چې لوړ ولور مخه بنیسي او یو معیار ورته وټاکل شو. نتیجې څه وي داسې کار؟
بله هو، د پکتیا نام خبر سو ممخ کې یو په نامه د خانولي یو نفر هم د پکتیا او کده پکتیکا نه راغلی و. د په کابل کې د تاسو خیمه درولې و. په هغه وخت کې ما ساتي راډو ته پیغام پریښی و. ما لږه نه تشکر کړی او د خلکو سره غوښتنه کړې و چې راسي د خانولي پر قدم باندې قدم کېږدو. خبره دا ده چې یوسف خان صدران با وجود د دې چې یو نامنه ده او بل فقر دی، اقتصادي بل بیکاری ده، او دا رالو بل خرافات او رواجات. خو افغانان باید د ټولو اشیاء سره مبارزه وکړي. که غواړي چې د خپل ټولنه جوړه کړي، فقر د اقتصاد او ناامني او خشونت او بیکاری او ضعیف اقتصاد شاته وغورځي، او خپل نورې د ایوان په شکل نه خرڅوي. یو خو په درانه ولور خرڅول دي، بل لور د ایوان په مقابل کې خرڅول دي. په موږ کوچانو کې داسې یو استلام و مخکې چې موږ په درزاو کوڅه کې اوسېدلو، خپل لور بیا په 150 میجو په یو لکه په سوال، یا په 100 میجو، یا په 200 میجو. زما لور ته دی ټول شایسته. زما لور د خان لور ده یا د غریب لور خونه ده. وګر چې خدای تعالی بشر یو بشر پیدا کړی دی، ان اکرمکم ان الله یاتقاکم، بهترین هغه بشر دی چې تقوا ولري. نو دا هغه خرافات او رواجات او انانات و. نن شکر الحمدلله با وجود دې چې اوس هم په جوزجان کې ولور 15 لک شپږ لک دی، په دیاتو کې کو په شارونو کې دومره نه دی. ولی په دې
نو قاریش پښتون کومه عمومي بحث تر شو کله چې دغه کار مخنی ولکیږي او خلک لګ تاسو چې ویل شکر الحمدلله ځنې پوي شوی دی او لا به پويږي. که پويږي مخنی سي عملن اقدام هم کوي د پوهاوی ترڅنګ، نو نتیجه به هیڅ وی بل اخر پټول نه کی
پټوله ده. کې نتیجه دغه د یوسف خان زدران کچیر دغه درانه ولورونه او د خرافات او انانی ورکه شي. اوس دغه یو کورنۍ راځي د بل کورنۍ نه درو ولور راخي. دا د شاره زوم د شي نه لري. په نامه د نو نوروزی یار ورکي، په نامه د یدی بیا ورکي، په نامه د قرباني بیا ورکي. دا چې بیا کله ودیږي دغه درون بار بیا د اغه مظلوم پر وژو بار دی. هغه مظلوم هم په مشکل کې واقعي، هغه زوم هم په مشکل کې واقعي. نتیجه دغه چې دوه طرف ته دغه تنه سيږي په ژوندون کې د دوه کورنۍ بس سہولت راځي او دوباره بسره جوړ ورو
ډیره زیاته مننه تاسو موضوع ته کوم اشاره وکړه مونږ پټونی رسنیو کوم د پښتنه زمونږ خپل مخاطبینو څخه پښتلې و تاسو موضوع ته ورته و نظر کې ستار بلوچ مونږ ته لیکلی و چې کچيري د لوړ ولور مخنی ولکی کینو د خلکو تجارت به بند شي هغه موضوع تاسو هم اشاره درلودله نو که نور ځین نظرونه رواخلو چې زمونږ اردوونکو مخاطبینو راته لیکلي دي په دغه موضوع تبصیري لیکلي اکرام ساجد لیکلي چې د لوړ ولور مخه کنیول کیږي تر ټولو ښه او مثبتې پایلې به ولري د لیکلي چې ځوانان به مو د ژوند په خوند پوه شي منځنۍ او لوړو زده کړو ته به ادامه ورکولی شي خارج ته به په قاچاقي لارو تک څخه له مرګ بچ وي همدارنګه ښځینه او مېرمنې به ارزښت پیدا کړي وحیدالله سیدزی بیا لیکلي نتیجه به یې دا وي چې د الهي اوامرو او د نبوي سنتونو پیروي به وشي او ملک به مو د خبیثو رواجونو څخه خلاص شي مزمل جان په نامه زمونږ یو مخاطب لیکلي نور ټول کارونه سم شول خالص ولور پاتې و چې مخکې مغه موضوع ته ما اشاره وکړه چې 300 نفر وژل کیږي تاسو ته دغه موضوع خبرې کړې وې خو بیرته زمونږ یو بل اردن کې ورته لیکلي دی محمد افغان په نامه چې ګران ورونو پر دې خو مو هسې هم پر دې خو مو هسې هم نه پرېږدي خو مونږ تاسو په خپل د دین او جاهلانه رواجونو برباد کړیو او راځي چې مونږ تاسو ټول په ګډه د دغه ناوړه رواجونو مخه ونیسو یو ورستي اردن کې هم اخلو چې دا وخت را سره پاړي کې کېده درنو اردن کو مننه چې په زمونږ ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر همدارنګ په غوښتنې ماشين شمیرې اړیکې را سره نیسئ نظر مو را سره شریکوئ او مخامخ هم چنانچې دا وخت یو بل اردن کې را سره شته زمونږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې منتظر پاتې شوی دی نو تاسو ته درځو خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشئ بلے اڑک مرا سر وعلیکم السلام زن معرفی کوئی
منگل بولے پکیا
او منگل سے خبرون تب خیر رغلی زمون موضوع ماتم نخیست د منن چاڑی کر سره نی سے تبصری را اوروی نن پدیغه کی گچ کدل ول ول ور مخونی ول شی نتیجی بی چوی او ای استاسو پسیمو کی خلق پوہی گی چ لوڑ ول ور یا ول ور حرام دے خو مہر د خز حق دے نو پدی موضوع سس نظر اور تنے منگل سے
ګران صاحب مونږ ته ځای کې خو ګدا ووایم دا خو پټه خبره نه ده طالبانو په ډاګه اعلان وکړ خلکو ته قانونو ته اعلان وکړ چې تاسو دغه ولور ولور ما اخلئ دا آرام دی او تاسو دغه ولور چې بیا اخلئ تاسو بیا څه جرم ته ومنم کای نو په منطقه کې انشاءالله دا خبره په مخرونه د خلکو ملاتړ وکړي او خلکو یې ارکلای وکړي نو رښتیا خبره ده چې په خلکو نه ډېره ګرانده غذا غورځول ده ولور ګټه چې دا خو ته وړه خبره نه ده د حالات او د رقم د نن سبا مسافری دا ټوټي جګې سړي څنګه موږ ته سترګو کوو
منګل صاحب دغه پریکړې تاثیر کړی دی که خلک لدی وړاندې نه پوهېدل او په ناپوهۍ سره دا کار کېده چې باید هم جونې په لوړ ولر خرڅې کړي او دغه ستونزه ده چې مخکې زمونږ اوریدونکو اشاره ورته وکړه چې ټولنې ته بېلابېل ناخوالې ورکړي دي مسافري همدارنګه سخت او شاقه کارونه د عمر تېرېدل او داسې نور هغه موضوعات دي چې وایي د دې له امله پیدا کېږي خو خلک نه پوهېدل چې دا کار یې کوو که نه د پریکړې څومره مؤثره ده افغانی د خلکو څه خبرګونونه دی هلته خلکو تبصرې څه دي خوشحاله دي که نه د دوی تبصره څه ده په ټوله کې مهرباني غږ دا اورو
دلته د قانونو په زور دی که نه خلکو دغه دلته لورای ازیو ته دو په انشاءالله چې دغه کومې وړې وړې ستونزې مخته شي دغه به خدای پاک ووري کړي انشاءالله
نو نتیجه به یې څه وي که دغه پرېکړه عملي کېږي بالاخره او خلک هم تا ویل چې
نتیجه یې مثبت بیخي
او ډیره زیاته مننه سپین منګلو چې لپکتیا هغه سیمې څخه اړیکه راسره نیولې وه. تېره اونۍ هغه موضوع په اړه چې موږ غږی ګل ته پرېکړه شوې وه چې له دې وروسته به لوړ ولور په خپلو خویندو نجونو نه اخیستل کېږي، او د هغې لپاره یې یو حد ټاکلی و چې هغه 3,00,000 افغانۍ و. دا پرېکړه په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو د خورا زیات هرکلی سره مخ شوه، او په دې اړه باندې غبرګونونه راوپارېدل چې په افغانستان کې ولور کومې ستونزې را ایجاد کړي دي. نن موږ هم په همدې موضوع ستاسو سره دغه ټولنیز بحث ته حاضر شو، او غوښتل مو ستاسو نظرونه وپوښتو چې کله چې دا ډول پرېکړه عملي کېږي او لوړ ولور ټیټېږي نتیجې یې په ټولنه کې څه وي، او آیا ستاسو خلک په دې اړه پوهېدل که نه پوهېدل چې داسې اقدام یې کوو. نو درنو اوریدونکو، ستاسو نظرونه تر دې دمه موږ ته په 0 9 0 1 8 0 1 8 همدارنګه مخامخ شمېرو را رسېدل. پوهېږم چې ستاسې ګڼ پیغامونه د خپلو سیمو تبصیرې او حال پاتې دی، خو کولی شئ ټوله اونۍ په 0 9 0 1 8 0 1 8 شمېرې موږ ته پرېږدئ. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. راتلونکي دوشنبه چې زموږ د یو کلیز رغون ډرامه د یو بل بحث سره خبرېږي، تاسو په هغې اړه هم توجه غواړم. د خپرونه چې ما یوسف زدران ستاسو اوریدونکو سره مختبوط له دا وخت دلته پای ته رسېږي، خو د دې ساعت د مهمو خبرونو وخت را رسېدلی. دا سره اورو، د خدای پامان.